سیشنبه دلنده لومړی د نومبر 22مه احمد شبریم د ازادي راډیو د نن ورځې په لومړی سهارنی خبري مجله کې ستاسو کوربه سلامونه او لومړی هم خبرونه. د افغانستان د امانت صندوق د بورډ لومړی ناسته پرون ماښام د سویس په جنوا کې وشوه. دا بورډ د افغانستان د څه باندې 3 میلیارد ډالرو نظارت کوي چې د امریکا له متحده ایالاتونو څخه سویس ته انتقال شوی دی. دغه بورډ یو غړی او د افغانستان د مالی پخوانی وزیر انمار الحق احدی ازادي راډیو ته وویل په غونډه کې په دې خبرې وشوې چې ژر تر ژره دا پیسې په کار واچول شي او ګټه ځینې ترلاسه شي. له دې پیسو د بشري مرستو لپاره کار نه اخیستل کیږي، خو د برېښنا د وارداتو، نړیوالو پورونو او ځینو نورو خاصو مصارفو لپاره استفاده کیدای شي. په کابل کې تیر شپه وی چاودنې لشتر لشه دوه کسان ووشل. د کابل د امنیت قمندانۍ ویاند خالد زدران ازادي راډیو ته په یوه راستولي پیغام کې وویل چې پیشه د کابل ښار څلورمې حوزې اړوند دریم پروان سیمه کې یو کورولا ډوله موټر کې شوې ده. هغه زیاته کړې چې موټر اور اخیستی او پکې دوه کسان وژل شوي دي. په انډونیزیا کې د یوې زورورې زلزلې له امله د مړیو شمیر تر 160 تنه واوښت. د دغه هیواد په لویدیځ جاوا ولایت کې پرون دوشنبه د ریختر په کچه د 15.6 درجې زلزلې په پایله کې سلګونه کسان ټپیان شوي هم دي. تر ټولو زیات زیان په سیانجور ښارګوټي کې خلکو ته اوښتی دی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې د لویدیځ جاوا والي رضوان کامل ویلي چې ډیری وژل شوي د ښوونځیو زده کوونکي دي. روختونونه له ټپیانو ډک دي او اندېښنه شته چې د مړیو شمیر به لوړ شي ځکه چې ډیری زیربناوې ویجاړې شوي دي. د فوټبال په نړیوال جام کې نن ارجنټاین له سعودي عربستان سره، ډنمارک له تونس سره، مکسیکو له پولند سره او فرانسه له استرالیا سره مخامخ شي. د دې جام لوبو په ترڅ کې پرون درې لوبې وشوې. په لومړۍ یوې کې انګلستان پر ایران 6 ګولونه وکړل او دوی وخوړل. هالند سینیګال ته 2-0 ماتې ورکړه او درېمه لوبه د امریکا د متحده ایالاتونو او ویلز ترمنځ یو د یو په وړاندې مساوي شوه. د فوټبال نړیوال جام د نړۍ د 2 ټیمونو ترمن د قطر په کوربتوب له اکشن بی رئیسی پیل شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې مالی کوریا باید د توغندیو د آزموینو حساب ورکړي. تیره اونۍ پیونګ یانګ د اوږده واټن یو بالستیک توغندی وازمویه چې د متحده ایالاتونو تر خاورې پورې رسېدلی شي. په ملګرو ملتو کې د امریکا سفیر لیندا توماس گرینفیلد پرون د دغه سازمان په غونډه کې وویل دا مهمه ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 غړي متحد ځواب ووایي. دا ساجر د سارنې خبري مچلاوري. د ډیورنډ پر کښه د نشټو د مخنیوي لپاره د طالبانو او پاکستانی چارواکو ترمنځ خبري وشوې.
مذکرات نه کوم شول بکی هغه لکه ختیارې سره غلي دي شاید جنگ خوم خو کوي.
د افغانستان د څه باندې 3 میلیارد ډالرو د امانت صندوق د بورډ لغړی انوار الحق احدی سره شخیدلی.
دغه پیسې باید ستر زره فیصله سرمایه گذاری وسی. سرمایه گذاری منظور هغه سه منفعت لري په هغه حساب کې چې بانک واچو وسی په غلري منفعت لري.
د غزنی په ګیرو ولسوالۍ کې مشان قومي مشانو ولور مشخص کړ.
وسنۍ ورول هم ډیر زیات خو بیا هم په خپل نسبت باندې نسبتا خده.
ایرانیانو په قطر کې د فوټبال د نړیوال جام لوبې پر مهال د خپلو چارواکو پر ضد شعارونه ورکړل.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
اسدی رډو په منځني سپد دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري احمد شبریم ستاسو کوربه تخنیکی چاري طاهر روشن مختوړي. د طالبان او پاکستاني عسکرو ترمنځ د تازه سرحدي نشټو د درولو لپاره خبري وشوي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکو او پاکستاني پلاوی پرون وروسته له هغه سره لیدلي چې په سیمه کې د طالبانو د ځواکونو او په وړاندې د پولي هاخوا ځایي قومونو او پاکستاني پوځیانو په نشټو کې دواړو خواو ته مرجوب لا وشتې ده. صفي الله سنګزی راپور لري.
په سرحدي سیمو کې د نښتو له دوام سره سره دواړو لوریو خپل مذاکراتي پلاوی د خارلاتسي دروازې سره ناستې ته استولي وو. د ازادي راډیو د معلوماتو له مخې ناستې ته د طالبانو د پکتیا والي او ځینې نور چارواکي ورغلي وو. ځینې رسنیو له هغې ډلې تلونیوس او پخواله رسنیو یو شمېر خلکو دا هم ویلي چې د طالبانو د دفاع وزارت مرستیال ملا فاضل مظلوم هم ډنډ پټان ته تللی. لا نه ده تایید شوی چې په ناسته کې ملا فاضل هم حضور درلود که څنګه. اخوا د پاکستان له لوري بیا په ناسته کې د کوهاټ کمشنر محمود اسلام او ځینو نورو چارواکو ګډون کړی. ازادي راډیو د دې ناستې ځینې ناتایج شوي عکسونه هم ترلاسه کړي دي. سربیره پر دې د سیمې ځینو مشرانو د دې ناستې په اړه خپل معلومات شریک کړي. له هغې ډلې د خرلاتسو یو ځایي مشر سید مبین حسین د ازادي راډیو مشال څنګ د خبرو د ناکامېدو په اړه وویل:
طویل مذاکرات یو څو په مذاکراتو نه ورسته. هغوی څه څه وي لکه ایمو کسانو نه منلې خبره او نه یې ومنل. ایمو جایزې مطلبې چې ایمو لیارې کې د روډ تیر کړی دی، روډ فل هول ته باند کا ما استعمالوه ده ما جوړوه، هغه به دوی منلی نه. نو مذاکرات ناکام شول. بکی هغوی لکه ښه تیاری سره غلي دي، شاید جنګ خامخو کوي.
د کورمی ځایي خلک ادعا کوي چې سلګونه هکتار ځمکه یې هغه وخت چې اغزن تار لګېده د افغانستان خواته پاتې شوې. خو سید مبین حسین زیاتوي طالبانو ورته ویلي له اغزن تار د افغانستان خواته پاتې شوې ځمکه د کورمیوالو نه بلکې د هغوی ده. د طالبانو دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو بیګا دوشنبه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وړ مشپه ازادي راډیو ته ویلي و چې دواړو لوریو پلاوی ګمارلی او خبرې کوي. د پاکستان پوځ لا په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي، خو د پاکستان د بشري منابعو د پراختیا او بهر میشتو پاکستانیانو د چارو وزیر ساجد حسین توری چې د کورمی اصلي اوسیدونکی دی پرون خپل ټوټر باندې طالبان د بریدونو په دوام تورن کړل او ټینګار یې وکړ چې د بریدونو د سمدستي درولو ترڅنګ باید د لانجو د هواري لپاره خبرې وشي. د راپورونو له مخې نښتې درې ورځې مخکې هم لومړی د کورمی د ځایي خلکو لخوا پیل شوې وې چې وروسته بیا د طالبانو ځواکونو او پاکستاني پولیساتو په یو او بل درنې او سپکې وسلې وکارولې. دغه نښتو کې دواړو لورې ته مرګ ژوبل هم اوښتې. د ډنډې پټان ځینو اوسیدونکو د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته تایید کړي چې یو طالب او یو عام کس چې ډریور وژل شوي او څو نور کسان ټپیان دي. د کورمې ایجنسۍ امنیتي مسؤلینو بیا د ازادي اروپا مشال ریډیو ته تایید کړي چې یو پاکستانی پوځي د طالبانو په بریدونو کې وژل شوی، اته نور پوځیان او څلور ملکیان ټپیان دي. د نښتو له پیله راهیسې د خرلاتسو دروازه چې د افغانستان جنوب ختیځ او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ او تګ راتګ یو اصلي لار ده تړل شوې. د خرلاتسو د ښاروالۍ د شورا غړي سید اصغر حسین د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل:
نقصان شویلې بارډر نه ډېر غټ ملونه پرته دي، هغه کلي شکل کې دي، هغه ورېځې شکل کې دي، وړ دي لکه ډرای پروډ دي، کشمیر دي او پرش پروډ دي، او دي کې مختلف قسم تشونه دي. نو دغه نه به خلکو ته ډېر زیات نقصان ملوش.
په ډنډ پټان او کورمه کې نختی داسې وخت روان دي او لعمل دروازه تړل شوی چې د سپین بول دک چمن لار تازه تریوي اونې تړل کېدو وروسته دوشنبه پرانستل شو. هلته هم دروازه د یو پاکستانی عسکر تر وژل کېدو وروسته تړل شوی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د امانت صندوق بورډ چې د افغانستان په څ باندې 3.5 میلیارډ ډالر باندې د څارنې لپاره په سویس کې جوړ شوی، تیر ماښام خپل لومړی ناسته په جنوا ښار کې وکړه. دا د افغانستان بانک څ باندې 3.5 میلیارډ ډالر پیسې د هغو 2 میلیارډ ډالرو څخه دي چې د 2021 کال په اګست کې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره د امریکا متحده ایالاتونو کنګل کړي. د امریکا متحده ایالاتونو د روان کال په سپتمبر میاشت کې اعلان وکړ چې د دې پیسو نیمایي برخه به له افغانستان سره د اقتصادي مرستو په هدف په سویس کې یوه صندوق ته ولي شي. 3.5 میلیارډ ډالر لا هم د متحده ایالاتونو لخوا کنګل دي. صفي الله سنګزی راپور لري.
د افغانستان بانک په خوانی رئیس انوارالحق هدي چې د امانت د صندوق د بورډ غړی دی وایي د دوشنبې ورځې د غونډې یوه برخه د یادو څه باندې 3.5 میلیارډ ډالرو په کار اچولو باندې متمرکزه وه. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
مهمه خبره پکې دا وه چې دغه پیسې باید زبتر زره فیصله سرمایه ګذاري وسي. سرمایه ګذاري منظور هغه سه منفعت لري، په هغه ډول هغه حساب کې په بانک کې واچول سي په هغه لري منفعت لري، او هغه منفعت هم باید موږ ته نظر هغه سه دراکي. او دا خبره مطرح سره سي باید د دې فند مشري هم افغانانو سره وسي کې.
د امریکایي چارواکو په وینا د افغانستان بانک 3.5 میلیارډ ډالر کنګل شوي پیسې په دې وروستیو کې له واشنگتن څخه په سویس کې یو صندوق ته انتقال شوې څو د طالبانو له لاسرسي خوندي شي. د راپورونو له مخې د برېښنا د وارداتو پیسې نړیوالو بنسټونو ته د افغانستان پورونه په پراختیایي برخه کې مرستې او د افغاني بانک نوټونو د چاپ لګښت د دغه صندوق له لارې ورکول کیږي. دا مالی غونډه په داسال کې کیږي چې د ملګرو ملتونو په وینا په افغانستان کې د ژمي پر رسیدو سره په میلیونونو خلک د لوږې له ګواښ سره مخ دي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د دې صندوق په غړو کې په سویس کې د امریکا سفیر سکاټ میلر، د سویس د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکی الکساندر باومن، د افغانستان بانک پخوانی رئیس او د دغه هیواد مالی پخوانی وزیر انوارالحق هادي او د افغانستان بانک د عالي شورا غړی شاه محمد مهرابي شامل دي. د طالبانو حکومت د افغانستان بانک د میلیارډونو ډالرو کنګلول له نړیوالو قوانینو سرغړونه یاده کړې ده. د طالبانو د حکومت چارواکي ټینګار کوي چې دا پیسې باید ټول د افغانستان په واک کې وي. د افغانستان د چارو یو کارپو طارق فرهادي تیر شپه ازادي راډیو سره په دې اړه خپل نظر داسې څرګند کړ.
طالبانو گفتن کې صندوق مبالغش مربوط مردم،
طالبانو ویلي چې د دې صندوق پیسې د افغانستان په خلکو پورې اړه لري. ستونزه دا ده چې امریکا طالبانو ته پیسې نه ورکوي، ځکه طالبان د امریکا او ملګرو ملتو تر بندیزونو لاندې دي. نو امریکایان مجبور شول چې دا پیسې دریم هیواد ته ولېږدوي. وروسته له هغه چې طالبانو د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان واک ترلاسه کړ، امریکا د افغانستان بانک شاوخوا 1 میلیارد ډالر کنګل کړل. د فبروري په میاشت کې بیا د امریکا ولسمشر جو بایدن یو فرمان لاسلیک کړ چې له مخې یې د دغه هیواد له مالي څانګو غوښتل شوي وو چې د دې پیسو نیمایي برخه د سپتمبر د 11مې د بریدونو د قربانیانو کورنیو ته او پاتې نورې د افغانستان له خلکو سره د بشري مرستو لپاره ځانګړې کړي. خو د امریکا فدرالي محکمې تر اوسه د سپتمبر د 11مې د بریدونو د قربانیانو کورنیو ته د افغانستان بانک د پیسو د تخصیص په اړه وروستۍ پریکړه نه ده کړې.
د افغانستان د امانت صندوق بورډ د لومړي ځل لپاره په جنوا کې غونډه وکړه. دا بورډ په سویس کې د افغانستان د څه باندې 3 میلیارد او 500 میلیونه ډالر د نظارت لپاره جوړ شوی. د افغانستان بانک پخوانی رئیس او دغه هیواد د مالی پخوانی وزیر انوارالحق اهدي دغه بورډ لغړیو څخه دی. له شاغلی اهدي سره صفی الله سنگزي خبري کړي او لومړی ترې پوښتلی چې د دوشنبه په ماښام د بورډ په لومړۍ غونډه کې پر کومو موضوعاتو خبرې شوې دي. شاغلی اهدي په ځواب کې وویل
موضوعات خو زیاتر خپل دی سختار دی سازمان و دی صندوق تشکیلات باندې صدا خبره وصوله ده. او خپل مهم خبره پکې دا وسی دغه پیسې باید زر تر زره فیصله سرمایه گذاری وسی. سرمایه گذاری منظور هغه سه منفعت لري په هغه حساب کې چې بانک واچو وسی په هغه لري منفعت لري او هغه منفعت هم باید موږ ته نظر هغه سه دراکي. دا قسمت او مهم وو او دا خبره مطرح سره سه باید دې فند مشري هم افغانان سره وسی کی یو مشورتي کمیټه باید لا افغانان سره جوړ شي چې دې فند ته مشوره ورکړي چې په دې کې باید مختلفو افغانانو د وسی کی په صلاح خلق په کې وسی چې دې کمیټه لپاره هغه ورکړي.
احادیث محترم
دا اولی غونډه او مقدماتي وایي.
بله احادیث محترم، داسې وخت کې موږ تاسو خبرې کوو چې په افغانستان کې دننه خلک لوګي سره مخ دي او هغه ټول انتظار لري چې دغه پیسې دغه فکر دادې چې هغه ته انتقال شي او بل اخر ګټه به تسوي هغه ته. د عام افغانانو لپاره د تاسو پیغام څه دی چې دغه پیسې او په دیاړه باندې دغه تشکیلات او خبري او هڅې دی هغه لپاره څه ګټه وري دي؟
پیسې طبعا منګم د افغانانو په درد باندې درديګو او دغه حالات باندې سره هیڅوک هم افغانم سره خوښ نه دی. ولدا پیسې د بانک مرکزی لپاره ده او باید چې د بانک مرکزی سرمایه سره وساتل شي او په خاصو مواردو کې د دې استفاده کېدلې سي. دا د بشري کومکونو لپاره د دې څخه استفاده نه کیږي. د حق له نورو جوزي نه استفاده کیږي. بانک جهاني او بانک آسیایي کوم د امریکې کومه کړې ده داسې روپایي مالکم کومه کړې په کافي یعنی کافي خو نه خو په یو غټ مقدار پیسې هر هفته تاسو په یوه کیسه کابل ته رسیږي هم دغه دي بشري کومکونو په خاطر باندې. دا صندوق څه ده؟ زیاتر د بانک د سرمایې د تحفظ لپاره ده، د هغې د زیاتوالي لپاره ده او په بانکي سکتور کې د دې لپاره چې یو سیالت په بانک کې پیدا شي د هغه په ارتباط باندې بس د تصامیم نیسي او کار به کوي او دغه د بانک سیالیت په ارتباط باندې نقدي نه دا ورته وی لکه چې خپل استلای هغه په حق لام ستا لکه بحثونه وصول.
انوار الحق اهدی.
آزادی رادیو ته غوښونه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا متحده ایالاتونو ویلي شمالي کوریا باید د توغندیو د آزمایلو حساب ورکړي. تیرونی پیونګ یانګ د اوږده واټن یو بالستیک توغندی وازمایه چې د متحده ایالاتونو تر خاورې پورې رسیدلی شي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر لیندا توماس گرینفیلد پرون دغه سازمان په غونډه کې وویل دا مهمه ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 غړي متحد ځواب ووایي. هغې د دغه سازمان د امنیت شورا له مشرتابه وغوښتل چې په دې اړه یوه اعلامیه صادره کړي. گرینفیلد د متحده ایالاتونو هغه تورونه تکرار کړل چې روسیه او چین د امنیت شورا د مخې په نیولو سره پیونګیانګ ته د توغندیو د ازمویلو جرأت ورکړی دی. په ملګرو ملتونو کې د چین سفیر ژونګ جون وویل هیواد یې د کوریا په ټاپو وزمه کې د کړکېچ د زیاتېدو په اړه اندېښمن دی او له امنیت شورا څخه غواړي چې د تاوتریخوالي په کمولو کې مرسته وکړي، نه دا چې تل د پیونګیانګ غندنه وکړي او فشار پرې راولي. له غونډې وروسته گرینفیلد د امنیت شورا د اتو دایمي غړیو په ګډون د 400 هیوادونو ګډه اعلامیه ولوسته چې پکې د شمالي کوریا او روسیې ازموینه غندل شوې.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
په قطر کې د فوټبال نړیوال جام ته مخه کوي. د فوټبال په نړیوال جام کې بیګا ایران له انګلستانه شپږ دوه ماتې وخوړه. سربیره په دې چې په نړیوال جام کې دا د ایران تر ټولو بده پایله ګڼل کیږي، د لوبي ګڼ نور اړخونه هم لرل. تفصیل په دې راپور کې.
د قطر لزرغونو ډګرونو
د فوټبال د 2022 کال د نړیوال جام لا جریان او څنډو
د فوټبال په نړیوال جام کې پرون یو لناندريو او پیخو ډکه لوبه وشوه. د انګلستان د فوټبال د ملي ټیم غړو د ایرانی مظاهره چانو سره د خواخوږي د سرګندولو په پار د لوبي تر پیل مخکې په ځمکه یو زنګونو واه او خپل درناوی وکړ. د ایران د فوټبال د ملي ټیم غړي هم د ایران د ملي سرود د غږیدو پر مهال غلي پاتې وو. دوی دا کار سربېره په دې وکړ چې د راپورونو له مخې په تیرو څو اونیو کې د حکومت تر سخت فشار لاندې وو. تر لوبه مخکې هم د جمهور رئیس ابراهیم رئیسی سره کتلی وو. په وروستیو څو اونیو کې ګڼ ایرانی ورزشکارانو د ملي سرود د غږیدو دو پرمال په غلی پاتې کې دوه سره په یو ډول د حکومت د هغو ځپونکو اقداماتو په وړاندې خبرګون وخت چې د مظاهره چانو په وړاندې تر سره کوي. له ایران د نن او د نړۍ له ګوټ ګوټه په زرګونه ایرانیان چې خطر تللی وو د ایران د سرود د خبرېدو پرمال شور ماشور وکړ او د نظام ضد شعارونه یې ورکړل. د ایران د حکومت ځینو ملاتړو هم په لوبغالي کې حضور درلود او ناخوښي وو. د ایران او انګلستان ترمنځ لوبه د دوحې په خلیفہ نړیوال سټډیوم کې وشوه. لوبه تر هغه وروسته د ایران له لاسه ووتله چې د دوی اصلي ګول کیپر علي رضا بیرانوند له بل ایرانی لوبغاړي مجید حسینی سره ولګید او پوزه یې ماته شوه. دای په ناچارۍ له لوبغالي وېستل شو او ځای دویم ګول کیپر حسین حسینی ته ورکړل شو. د حسینی پر اتلو سره د ایران دروازه خلاصه شوه او د لوبي تر پایه شپږ ګولونه وخوړل. د ایران ټیم بیا یوازې دوه ګولونه ووهل. دا په نړیوال جام کې ایران د ملي ټیم تر ټولو بده نتیجه ده. تر دې مخکې هیڅ کله په نړیوال جام کې شپږ ګولونه نه دی خوړلي. په نړیوال جام کې د ایران د ملي ټیم حضور خای ډیر سیاسي شي ځکه د دوی لوبي په دغه یواد کې دننه د پراخ مظاهرو لسمي اونۍ سره سمون خوري. هغه مظاهرې چې د راپورونو لمخې هر ورځ پکې د حکومتي ځواکونو لخوا له خلکو سره زور زیاتای کیږي او تر دې دمه پکې سلګونه کسان مړه او ټپیان شوي دي.
او قطر کې د فوټبال پنړیوال جام کې نن ارجنټاین له سعودي عربستان سره مسابقه لري. ډنمارک له تونس سره، مکسیکو له پولند سره او فرانسې له استرالیا سره مخامخ شي. پرون په دې نړیوال جام کې درې لوبي وشوې او نن څلور لوبي په پام کې دي. لومړی لوبه د ارجنټاین او سعودي عربستان ترمنځ ده چې د کابل په وخت 2:30 بجې پیل شي.
له خبرونو ور اخوا
وړاندې غزنی ولایت ته ورسو. د ګیرو ولسوالۍ د قومي مشرانو له پریکړې مو خبره وو چې د ولور په ارتباط یې کړی. د خو مخکې تر دې چې راپور ته مخه کړو د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې راړه وو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. احمد تکل کتنه ورته کوي.
کاناډایي ګلوب اند میل ورځپاڼې د طالبانو په واکمنۍ کې د کندهار د زندان په اړه یو مطلب خپور کړی. کاناډایي ځواکونو د 2001 او 2014 کلونو ترمنځ په کندهار کې پوځي ماموریت درلود او په دې ترڅ کې د سرپوزې د زندان مسؤلیت هم کاناډایي پوځیانو په غاړه اخیستی وو. ورځپاڼه لیکي د سرپوزې زندان چې یو وخت په افغانستان کې د کاناډا پوځي ماموریت د خپلو ویاړونو یوه برخه بلله، د ښه نیت د اقداماتو مخینه لري خو د دې ښه نیت نتایج ښه نه و، ځکه د ورځپاڼې په وینا اوس مهال د زندان یوه ډېره بدرنګه او ناوړه څیره خپله کړې او بندیان یې په ډېرو بدو خطرناکو روغتیایي شرایطو کې ساتل کیږي. وړاندې په مطلب کې لولو د کندهار د زندان بیا رغونې ته چې د جمهوري نظام د سقوط تر مهاله طالب بندیان پکې ساتل کېدل، په جګړه ځپلي افغانستان کې د قانون د حاکمیت د پیاوړي کولو لپاره د هڅې په سترګه کتل کېدل. د 2008 او 2008 کلونو ترمنځ د کاناډایي ځواکونو په پوځي عملیاتو کې لنیول شویو طالب بندیانو سره د کندهار په زندان کې د افغان ځواکونو د ناوړه چلند په اړه راپورونه خپره شول، او د 2008 کال په جون میاشت کې طالبانو د یو منظم او پیچلي پلان په ترڅ کې پر دې زندان برید وکړ چې په نتیجه کې 1200 بندیان وتښتیدل. په همدې وخت کې د کندهار د ولایتي بیا رغونې ټیم یا پی آر ټی ته د دې زندان د ادارې مسؤلیت وسپارل شو، او د کاناډا پاوځ د 15 میلیون ډالرو په لګښت دا زندان بیا ورغاوه. د ګلوب ان میل په مطلب کې وړاندې راغلی چې د سرپوزې په زندان کې اوس طالبان تر ډیره هغه کسان ساتي چې د کوکنارو د کروندو د مخنیوي د عملیاتو په ترڅ کې نیسي او یا په مخدرو موادو روږدي دي. ورسپانه په دې ډله کې د هغې 13 کلنې ښځې یادونه هم کوي چې د 15 ماشومانو مور ده او طالبانو د مخدرو موادو د پیرلو په تور نیولې ده. د زندان اوسنی مشر مولوي حسیني ګلوب ان میل ته ویلي چې اوس مهال دا زندان کافي کارکوونکي، برېښنا، صحي امکانات او درمل نه لري. لاس انجلس ټایمز ورسپانه په یو مطلب کې د افغان ښځو وضعیت ته کتنه کړې. د دې مطلب عنوان دی: هغه کال چې په ترڅ کې طالبانو په افغانستان کې د نجونو د تعلیم پر ضد جګړه پراخه کړه. ورسپانه په دې تصویري راپور کې د بامیان ولایت د اوسیدونکې زهرا وفا کیسه نقل کړې ده. د راپور له مخې زهرا ته هغه ورځې وریادېږي چې د او میړه به د دې لپاره چې د خپلو ماشومانو د تعلیم لګښت برابر کړي وچه ډوډۍ خوړه. راپور زیاتوي چې زهرا اوس د طالبانو د واکمنۍ له نوي واقعیت سره مخامخ ده، او د هغې غږ د دې فکر له وجې چې د دې د ټولو زحمتونو نتیجه ښایي هیڅ وي ریګ دي. زهرا لاس انجلس ټایمز ته ویلي چې د خپلو لوڼو لپاره ډېر زیار وګاله، ډېرې پیسې ولګولې او هغوی ډېرې هوښیار نجونې دي، خو اوس مجبوره ده چې په کور کې کینی. زهرا وایي هر ځل چې په دې اړه فکر کوي سر یې په درد شي. لاس انجلس ټایمز لیکي زهرا وفا او د هغې لوڼې د نورو افغان نجونو او ښځو په شان د افغانستان لپاره د طالبانو له سخت دریځي پلان سره مخامخ دي، او طالبان په پام کې لري چې نه یوازې د ښځو د تعلیم بلکې په ټولنه کې د ښځو د ژوند په برخه کې هم د ساعت عقربه پر شا بوځي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/18 نیمې په ټول افغانستان کې اوري. اوس موږ خبرونې په ازادي راډیو .com ویب پاڼه کې هم اوریدلی شئ. د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې د هغو راپورونو متن لوستلی شئ چې د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پورې له ازادي راډیو خپرې شي. همدارس د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ویډیوي راپورونه هم تاسو کتلی او اوریدلی شئ. غزنی ته مخه کو. د غزنی په ګیرو ولسوالي کې یو شمیر قومي مشانو په دغه ولسوالي کې د ولور او په ودونو کې د زیاتو لګښتونو د راکمولو پریکړه کړې ده. له دغې پریکړې سرغړون کوي به 1,00,000 افغانۍ جریمه کیږي. تر دې وړاندې د غزنی مرکز ترڅنګ د غزنی په اندړو او قرباغ ولسوالیو کې هم ورته پریکړې شوې وي. نور حال په دې راپور کې
د 3,00,000 افغانۍ ولور او په واده کې د زیاتو لګښتونو د راکمولو پریکړه دا پریکړه د غزنی په ګیرو ولسوالۍ کې سیمه ییز مشرانو کړې. ویل سوي چې له دې وروسته هیڅوک د زوم له کورنۍ د زیات ولور او د واده زیات لګښت په نامو د پیسو اخیستلو حق نه لري. دغه مشرانو د زیات ولور او په ودونو کې د زیاتو لګښتونو ترڅنګ جبري ودنه، له قانوني عمر شکته ودنه، بابیړی او په بدو کې د انجونو ورکول د اسلامي لارښوونې خلاف عمل بللی او پریکړه یې کړې چې له دې وروسته به هیڅ کورنۍ له دغې پریکړې سرغړونه نه کوي او سرغړونکی به 1,00,000 افغانۍ جریمه کیږي. دغه تصمیم په داسې حال کې نیول کیږي چې په زوم د زیاتو لګښتونو منل یو دود ګرځول سوی. تر دې پخوا په ګیرو ولسوالۍ کې د زوم له کورنۍ څخه تر 1,000,000 زیاتې افغانۍ د ولور په توګه اخیستل کېدې. د دغه ولسوالۍ د بیلابیلو قومونو مشران چې د رحیم خیلو کلي په غټ جومات کې سره راټول سوي وو، د انجلۍ ولور 3,00,000، په بني ورکول په 5,00,000، او د کونډې میرمنې ولور 1,50,000 افغانۍ ټاکل سوی دی. ګیرو هم د غزنی له غټو ولسوالیو څخه شمیرل کیږي چې اندړ، موسخیل، ترکی، لیلیزی او ځینې نور قومونه پکې آباد دي چې په ګډه یې د یو شمیر ناسمو رواجونو او دودونو په وړاندې تړون کړی. خو په ګیرو ولسوالۍ کې ګڼ شمېر کسان د دغه پرېکړې هرکلی کوي او وایي دغه پرېکړه به په دې ولسوالۍ کې یو مثبت خوځښت رامنځته کړي. عنایت الله اعظمي د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
ګیرو ولسوالۍ کې چې قومي مشرانو او مخورو د ورول او د واده د لګښتونو په اړه باندې کومه پرېکړه کړې ده، کوم ګام یې پورته کړی دی، واقعا ډېره پر ځای پرېکړه ده، ډېره ښه پرېکړه ده، یو ډېر نیک اقدام ده. د واده لګښتونه ورول ډېر زیات ملاماتوونکي وو، که څه هم اوسنی ورول هم ډېر زیات، خو بیا هم د پخوا په نسبت باندې نسبتاً ښه ده.
ځینې نور کسان بیا دغه پرېکړه یو نیک اقدام ګڼي، خو ویره ښیي چې هسې نه، دغه پرېکړه د پخوا په څېر د څه مودې لپاره عملي او بیا لغوه سي. عبدالمجید د غزنی ګیرو ولسوالۍ اوسېدونکی دی. نوموړی وایي باید دغه کار دوام ومومي، د بې ځایه لګښتونو او لوړو ولورونو د مخنیوي لپاره له هرې ممکنه لارې ګټه پورته سي چې ټولنه له بحرانه وژغورل سي.
خو موږ ویره لرو چې بیا به هم په ګیرو ولسوالۍ کې دغه پرېکړې ته ډېر خلک ژمن پاتې نه شي، ځکه چې په تېر کې هم دغسې یوه پرېکړه د قومي مشرانو له لورې سوې وله چې بېرته د همدې قومي مشرانو له لورې ماتې سوه. نو که دا ځل بیا هم دغسې د یوه ښه پرېکړې په وړاندې قومي مشران بې تفاوته پاتې کېږي او عملي جنبه نه خپلوي، نو یو به دا وي چې پر قومي مشرانو به د سیمې خلک باور وبایلي او بل په راتلونکي کې به دا لګښتونه لا پسې لوړېږي، هم د ولور هم د واده.
دا ګیرو ولسوالۍ تر دغې پرېکړې درې میاشتې وړاندې د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې هم قومي مشرانو د 300,000 افغانیو ولور د ټاکلو پرېکړه کړې وه. تر هغه مخکې د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې هم د ځینو قومونو ترمنځ 250,000 افغانۍ ولور ټاکل سوی و. خو د دې تر څنګ په غزنی مرکز کې هم د ځینو قومونو ترمنځ 300,000 افغانۍ ولور ټاکل سوی و چې دغه پرېکړې تر اوسه پورې په ډیری سیمو کې عملي سوي هم دي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی ازادي ویب @ rfer.org.
دا ازادي راډیو د دې سهارنۍ خبري مجلې ورستیو ته رسیدلې او په پاتې دقیقو کې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلې ثبت شوي پیغامونه لرو.
ستاسو له پیغامونو
زه رحمت الله د پکتیکا ولایت خیرکوټ ولسوالۍ ته دا پیغام درته کوم. موږ ته د شهیدانو روپۍ د زاړه حکومت شهیدانو روپۍ موږ ته نه دي حواله سوې. دا د کال پوره سوې 15 میاشتې دی د طالبانو د حکومت ووتې خو نه دي حواله سوې، په دغه خاطر باندې غور وشي.
زه عبدالقدیر منیب یم د هلمند ولایت نهر سراج ولسوالۍ څخه. زما پیغام دغه دی چې په دودو کې ټکان کې د یو سره ډېر موږ په تکلیف یو. د اسلامي امارت د مشران څخه زموږ دغه هیله ده چې دا ټکان مطلق بند کړي، که مسؤول وسله والې او که غیر مسؤول وسله والې مطلق دې بند کړي. دا صحنې پر ما راغلي چې خپل په کور کې وم، ټکان د واده له شروع سوله، نو والله انشاءالله چې هم کوچنیانو بغارې والې او هم ایوانان په تکلیف وو. نو ما د اسلامي امارت مشران څخه دغه خواهش دی چې په ټولو ولایتو کې د مطلق په واده کې ټکان بند کړي، په خوشحالۍ کې ټکان بند کړي، ځکه چې تاسې خوشحالي هم نه ده. د 40 کاله کې موږ د ټکان اورېدله، خیر نه و پکې کې
ډېر مشکلاتو کې. ما ورور اواز مایبانو څو کم نه خوري ورور، سو کو ولا ډېر حالت خراب دی، سو کو تیر نظام کې لګېدلی، سو پښتنه نه کوي، کومکونه نشته، څه نشته.
پیغام د زابل ولایت اتغر له ولسوالۍ درته پرېږده. ما د روغتیا د مسؤلینو او د امارت له لوړ پوړو چارواکو څخه دا هیله ده چې د ژمي تر راتګ نه مخکې هغه لرې پرتې سیمې ته روغتیایي توکي او خوراکي توکي ورسوي چې بیا د ژمي په مابین کې د لارو د بندر له اوله د عمله ورته ضرورت پیدا کېږي او د دوی له کمبوته سره مخ یو. روغتیایي مرکزو ته لرو پرتو سیمو ته روغتیایي دورمندونه او دواوی ورسوي او خوراکي توکي ورسوي.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 420 11 24 201. شمیره بیا تکراروم 00 420 11 24 201.